لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو د خبرونه تر ډیره د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په یو راپور کې د ولسمشر اشرف غنی سفر ته چې ننګرهار ولایت ته تللی د دې سفر له جزئیاتو به خبر شئ او وبورئ چې په کابل کې د امریکا سفیر هغه ادعاوې رد کړي دي چې ګنې افغان ځواکونو د انتخاباتو په بهیر کې د یوه ټیم پلوي کړې ده. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرلیکونه: ولسمشر اشرف غنی د ننګرهار ولایت د عمومي وضعیت د څیړنې لپاره نن دې ولایت ته ولاړ. افغان ولسمشر همداراز له امریکایي چارواکو سره د حقاني شبکې د دریو مهمو غړو د خوشي کولو پر راتلونکو پړاوونو د غور په اړه خبرې کړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر اوکراین د پوځي مرستو د بندولو په قضیه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ ملاتړ کړی. بشپړ خبرونه: ولسمشر اشرف غنی نن ننګرهار ولایت ته ورسید. جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر د ننګرهار د عمومي وضعیت د څیړنې لپاره دې ولایت ته سفر کړی، او په دې ترڅ کې د ننګرهار له ملکي او پوځي چارواکو او همداراز قومي مشرانو سره په جلا غونډو کې ګوري. چارواکي وایي له ولسمشر سره د ننګرهار په سفر کې د مشرانو جرګې مشر، په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازي، د ملي امنیت سلاکار او ځینې نور چارواکي ملګري دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل ولسمشر غنی به له هغو ولسي پاڅونوالو او پوځي چارواکو سره هم وګوري چې په ننګرهار کې د داعش ډلې د ماتولو په هڅو کې فعاله ونډه اخیستې ده. په دې اړه تفصیل له سیمې په څو شېبو کې تاسو ته وړاندې کوو. جمهوری ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او د ملي امنیت له سلاکار سره د حقاني شبکې د دریو مهمو غړو د خوشي کولو پر راتلونکو پړاوونو د غور په اړه خبرې کړې. ولسمشر غنی تېره اونۍ د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني د ورور انس حقاني او د دوو نورو جګپوړو غړو د خوشي کولو پلان اعلان کړ، خو په کابل او لوګر کې د تېرې اونۍ له حملو وروسته جمهوری ریاست وویل د دې دریو کسانو خوشي کېدل وځنډېدل. د ارګ ویان صدیق صدیقي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې له مایک پومپیو او رابرت اوبراین سره د افغان ولسمشر په جلا ټلیفوني خبرو کې موافقه وشوه چې اوربند یا په جګړو کې کموالی له سیاسي لارو د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د بین الافغاني خبرو د پیل د شرط په توګه ضروري دی. د ښاغلي صدیقي بیان زیاتوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار دواړو په ننګرهار کې د داعش ډلې د له منځه وړو په ګډون د افغان ځواکونو اقدامات وستایل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 30 تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. د دفاع وزارت د چارواکو په وینا د هوایي حملې د دوشنبې په ورځ د بلخ ولایت د کشندې ولسوالۍ په اقکپرک کلي او د کندوز د دشتیارچي په قرلق سیمو کې شوي دي. د بلخ ولایت د عملیاتو په اړه د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل
گنج په ساحه کې د دې ولایت د ناوې ولسوالۍ د ابتدایي سرنوالۍ پر سرنوال وسلوال برید ترسره کړی دی چې په ترڅ کې یاد سرنوال د خپل وراره سره یو ځای په شهادت رسېدلی او وسلوال هم له سیمې په تېښته بریالی شوي دي.
بلخوا د کندوز ولایت امنیه قمندان عبدالرشید بشیر وایي چې پرون مازدیګر د دشتیارچی په قرلق سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز هوایي برید شوی چې 14 تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر اوکراین د پوځي مرستو د بندولو په قضیه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ ملاتړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ټرمپ د استیزا د هڅو په ترڅ کې په دې اړه چې آیا هغه پر اوکراین د پوځي مرستو د بندولو په قضیه کې له خپلواک څخه ناوړه کار اخیستی کنه، په کانګرس کې د اظهاراتو د اورېدو د لړۍ دوهمه اونۍ پیل شوې. ښاغلی پومپیو د ټرمپ د پالیسۍ د دفاع په ترڅ کې پرون د نومبر په 13 په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته وویل ټرمپ اوکراین ته چې پا په خپلو دو ختیځو سیمو کې د روسپلو بلتون پالو پر ضد جګړه کوي. د وژونکو وسلو د ورکولو په برخه کې د براک اوباما د ادارې د لویو غلطیو مخه ونیوله. ټاکل شوی چې په روانه اونۍ کې د ملي امنیت شورا او د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د چارواکو په ګډون 9 کسان چې د اوکراین لپاره د ټرمپ له پالیسیو خبر دي په کانګرس کې څرګندونې وکړي. او د مسکو پولیسو هغه راپورونه تایید کړي دي چې د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس د ایډیټرې مارګریتا اګناتووا نوم یې د ورکو کسانو په لیست کې شامل کړی دی. د مسکو د پولیسو یو ویاند پرون دوشنبه دولتي خبری آژانس تاس ته وویل د دې ځوانې ژورنالیست مور د پولیسو په دفتر کې د خپلې لور د تری تم کېدو راپور ثبت کړی او پولیسو هم هڅې پیل کړي دي چې پته یې معلومه کړي. روسي رسنیو د 9 کلنې اګناتووا د مور له قوله راپور ورکړی دی چې وایي د خپله لور وروستی ځل د یکشنبې په ورځ د سهار په 9 بجو په داسې حال کې چې کلیسا ته تلله ولیده، خو هغه وایي چې د هویت کارت، موبایل ټلیفون او پیسې نه وي ورسره وړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبرېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. ولسمشر اشرف غني ننګرهار ولایت ته تللی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دې سفر هدف د ننګرهار ولایت د عمومي وضعیت څیړنه ده. په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري له جلال آباد ښار څخه همدا شېبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. انوري صاحب، ولسمشر رسېدلی، لیدنې کتنې پیل کړي دي؟
بله، نن سهار شاوخوا 8 بجې ولسمشر غني د یو لوړرتبه پلاوي سره چې په دغه پلاوي کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار، د امنیت شورا رئیس ډاکټر احمد حمدالله محب او نور د کابینې غړي ورسره شامل وو. جلال آباد ته را رسېدلی دي. دلته یې د والی سره، همدارنګه د پوځي مشرانو سره، قومي مشرانو سره لیدنې کړې دي. او دا داسې ویل کېږي چې دا دې لپاره راغلی دی چې په دې وروستیو کې داعش په ننګرهار کې ماتې خوړلې ده، او د هغو قومي مشرانو، پاڅون کوونکو او پوځي افسرانو څخه مننه کوي چې د داعش خلاف یې جګړه کړې ده، د دې لپاره راغلی دی. او قومي مشران به خپلې ستونزې هم ورسره شریکوي. وروسته به ولسمشر غني غونډه کې برخه اخلي، په غونډه کې به وینا کوي، خو تر اوسه په لیدنو باندې بوخت دی.
بله، او انوري صاحب، د ننګرهار له مشرانو او سیمه ایزو قومي مشرانو او مخورو سره به د داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو پر مسله سربیره د شینوارو د وروستۍ پیښې، د تلفاتو او قربانیانو له کورنیو سره هم لیده کاته په پام کې لري که نه؟
امکان لري چې دا هم، ځکه چې دا یو غټه پیښه وه چې رامنځته شوې وه، ځکه زیاتو خلکو ته، مونځ ګزارو ته، مونځ کوونکو ته په دغه ورځ باندې زیات تلفات اوښتي وو. امکان دا هم لري چې دوی سره هم وګوري، که څه هم چې د پیښې په دویمه ورځ، درېیمه ورځ باندې ولسمشر خپله هسکې مینې ته تللی وو. هلته یې هغه غمجنو کورنیو سره ځان په غم کې شریک، خو بیا هم امکان لري چې هغوی سره هم وګوري او هغه درد ور سره چې کوم دی هغه هغوی سره شریک کړي. خو داسې ویل کېږي چې دا ځلې یوازې او یا د نورو مسایلو تر څنګ د داعش د ماتې د مبارکۍ په خاطر راغلی دی چې دلته خلکو ته مبارکي ورکړي، دغه خلک ولمانځي او تقدیر کړي، تر څو نور ولسونه هم د دوی نه عبرت واخلي او دغه وکړي چې تر څو د داعش یا د وسلوالو مخالفینو خلاف ته تشې راپاڅېږي، پاڅونونه وکړي او خپلې سیمې د جنګونو نه وساتي، یا جنگ پکې ختم کړي او امنیت پکې راولي، تر څو د دوی ټولو ژوند خوندي شي پکې.
بله، او انوري صاحب، وروستۍ پوښتنه کلان راته وایي چې په جلال آباد ښار کې امنیتي تدابیر څنګه دي دا شیبه؟
پوره د پرون نه پوره تدابیر نیول شوی، امنیتی تدابیر زی په ځای باندې چک پوسټونه جوړ شوی دي، تلاشیګان دي، او د ولسمشر ځانګړي ځواکونه چې دي هغه راغلي دي، نور اته خاص ته همدارنګ پولیس دي، اردو ملي ده، زی په ځای تلاشیګان کې یو کلک امنیتی نیولې.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري و چې ننګرهار ولایت ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادۍ رادیو ووري.
اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې افغان ځواکونو به د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ یا له هغه په راوروسته وخت کې د کوم لوري په پلوۍ په انتخاباتو کې فعالیت کړی وي. جان باس دا څرګندونې پرون ماښام په ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له 1200 په زیاتو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړې ده. په 15 ولایتونو کې دا کار ځنډیدلی او په نورو کې دوام لري. اجمل اند او د موضوع تفصیل.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د دوشنبه په ماښام د افغانستان د انتخاباتو په تړاو په څو پرلپسې ټویټري پیغامونو کې ویلي دوی به د ټولو هغو نوماندانو ملاتړ وکړي چې د خپلو اعتراضونو لپاره له انتخاباتي پروسو کار اخلي، نه د زور او تاوتریخوالي څخه. کابل کې د امریکا سفیر ل خپل یو ټویټ سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه خبر پاڼه هم خبره کړې چې پکې په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفتر مخ ته پراټول شو موترزانو د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو ادعاوې پکې رد شوې. د امریکا سفیر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر دې اعلامیه د تبصرې په بڼه لیکلي داسې هیڅ شواهد نشته چې د افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو پر ورځ او یا ترې راوروسته د کوم لوري په پلوۍ انتخاباتي فعالیت کې ښکیل وي. جان باس د افغان ځواکونو مسلکي چلن سټایل او ټینګار کړی چې څرګندونې دي د اوازو نه بلکې د حقایقو پر بنسټ. خغلی باس که څه هم په مشخصه توګه د چا نوم نه دی یاد کړی، خو تر دې مخکې د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله او پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په کندوز کې پر معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو مسله یاده کړې او په دې اندېښنه ښودلې وه. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان زبی الله سعادت د دوشنبه په ماښام ازادي رډیو ته وویل تر 2 زیات ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ شوی. په یو شمیر نور ولایتونو کې دا بهیر روان دی، خو په 5 ولایتونو کې سنډې دله خغلی سعادت وایي د پنشیر، تخار، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې تر اوسه زموږ همکارانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې هغوی د رایو د بیا شمیرلو پروسه مخکې یوسي. په داسې حال کې چې د رایو د بیا شمیر او څېړنې د اوسني بهیر له پایل مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معترضو انتخاباتي ټیمونو سره پرله پسې غونډې کړې وي او وایي د هغوی ټولو پوښتنو او اندېښنو ته یې تفصیلي ځوابونه ویلي، خو له دې بهیر سره د یو شمیر انتخاباتي ډلو په ځانګړې توګه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم مخالفت لا هم دوام لري. دا ثبات او همپالنې ټیم وایي د دوی اندېښنې او پوښتنې نه دي ځواب شوي. د دې ټیم ویان فریدون خوزون تیر ماښام ازادۍ رډیو ته وویل په دوه ورځنیو بحثونو او خبرو اترو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ځوابونه نیمګړي وو او د دوی د قناعت وړ نه و. خاغلی خوزون وویل تر اوسه موږ له خپلو پلویانو څخه نه دي غوښتي چې د کمیسون د دفترونو دروازې وتړي، خو د افغانستان خلک حق لري چې د خپلو رایو دفاع وکړي او موږ ملاتړ کوو. نوموړي زیاته کړه
که چیرې کمیسون زموږ غوښتنې ته ځواب ونه وایي بیا موږ په نورو لارو هم فکر کولی شو چې یو له هغې څخه ممکن دا وي چې د افغانستان له شریفو ولسونو څخه وغواړو چې راووزي او د کمیسون پر وړاندې ودرېږي او خپل حق غوښتنه وکړي. مګر اوس خود جوشه باندې خلک راوتلی دي، مخکې هم په خود جوشه ډول خلک راوتلی دي. موږ تر اوسه د کمیسون ته د خبرو دروازه پرانستې ده. کمیسون باید فکر وکړي، کمیسون ته وویل چې دا پروسه باید ضرور ودرېږي او زموږ قناعت د قانون له مخې حاصل کړي.
بلخوا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ویان غفور احمد جاوید ازادۍ رډیو ته وویل انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو د قانون سره سم واک لري چې مشکوکې رایې بیا وشمیري او پایلې خلکو سره شریکې کړي. نوموړی وایي دوی د ټاکنو له خپلواک کمیسون غواړي چې خپل کار په شفافه توګه ترسره کړي او ولسته د ټاکنو نتیجه زر تر زره اعلان کړي. د یادو دوو انتخاباتي ډلو په څیر د ولسمشرۍ د څوکۍ نورې انتخاباتي ډلې هم د رایو د بیا شمیرنې د بهیر په اړه د کمیسون په پریکړه سره ویشلي نظرونه لري، خو د دې ټولو عام افغان رایو